لپاره له زغمه انکار واخلي. د اسرائیل ولس مشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی بری د ویاړ وړ وباله. د اسرائیل د امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتامار بن ګویر بیا په یو اعلامیه کې ویلي اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم سره له ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکېچ د هواري غوښتنه کړې. ایران ویلي دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل له لورې د ایران پر کنسلګرۍ د برید په ځواب کې کړي دي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو کوچنی اختر کو بختور زه سې چنوار هم د دې ونې ومه ورسته هر کله کو نن خبرې کې چې امریکا بل اخر هغه تر غټ چټک انټک واز ویل چې 1100 مایل پر ساعت پرواز به وکول شي. نړۍ کې بیا د کوچنی اختر د منځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري او د روان کال د لمر د لمړی خو د درنی تندر نیونه پیښه هم خبرې کې تر هر څه لومړی بیا ورزو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهم ټکو ته د اختر پیغامونه کې د جګړې ګواښونه ملا هبت الله وايي قرباني ته لا چمتو اوسئ. جنرال دوستم وايي بل اختر به هیواد کې وي خو حکمتیار وايي د افغانستان فضا په 40 میلیون ډالري کڅوړو خرڅ شوی ښکاري.
ګوري چې کفار مو خطا نه کی د مفسدین مو خطا نه کی ورته بیدار اوسئ. چل درته کوي ناکامه کوي مو
آل جنبشی ها یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان از ملت مردمشان از فلسطینی ها از همه نیروهای حماس یاد بگیرن.
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد.
یه وقت خود طالبان و سیاستوالو جلال منزونه دا تر څنګه پیدا ماڼۍ کندهار ایګا د حامد کرزی کور او د حکمتیار کور کې په بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلې. د هیواد په زندانونو کې 1400 خزینه بندیانې. طالبان وایي هیڅوک نه دي شکنجه کړي بلکې 1400 بندیانې د اختر په مناسبت خوشي کړي دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي مندیانی دی. دو دوی دو پارا مونگا پا زندان که دی تعلیم تربیه بخش و مکتب و مدرسه و دی حرفویز دکلی ترتیب و تبرابر کرده.
او پا پاکستان که لدریو میاشتو رئیسی دی زر تن افغانانو نیونه. ایران هم پر افغانانو سیهی خدمات بند کردی او پاکستان هم گواخ کرده چی دی اپریل 15 دی افغانانو دی شرلو نوی لده پیلی.
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه مې داسې بلجن یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو. یوه غټه وسیله چې وه هغه ملګرو ملتونه و یمتسیار و او خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاتې راغلي.
د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر اساسيونو زیاتره اختریس پیغامونه په سیاسي خبرداري او غوښونو خلاصه وو. د طالبانو ځای مولای وت الله اخون په خپلو بلګانو غږ کړی څنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د په اصطلاح د امارت د ساتلو لپاره قرباني ته چمتو اوسي. هغه ټینګار کړی دی چې دښمن غافل نه دی او تر منځ یې تبلیغات او تفرقه اچي. ملای بطلا نه دی ویلی چې څوک یې پر ضد لګیا دی خو زیاته کړې ده که د دوی پر ضد جوړېدونکو توطیو ته یې پلویان متوجه نه شي بېله ډرونه به دا ځل ناکام کړي.
ګوري ملک د خلکو زموږ سره ډېر جنګونه وکړه او سخت جنګونه راسره وکړه او ډېرې شهیدان کړو ډېرې زخمیان کړو خپله د خپلو خلکو که داسې وایي چې موږ دا سیاستګر وایي مل د بشریت ضد وای او مل ظلم کولای نو دا کومل څه بیل ظلم خبره جوړه و چې دا مل څه کومل ظلم کړی دی مل به محکمه کولای مل به یادامه ولای مل به وژلای دا راته جوړه وکړه نه د دنیا په قانون کې وو نه د شریعت په قانون کې په هیڅ کې مل ملامت نه و ګوري مل پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق و تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو ګوري افغانان یاست هر څه چې مو کړي دي زموږ دخوا څخه معاف یاست د دې بعده به تاسو موږ پیغور لا هم نه خوده
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي اختریز پیغام کې په ډاګه کړی ده چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره تر لاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی هغه ټینګار کړی ده چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی فضا د امریکا په اشغال کې ده او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري حکمتیار ادا کړې ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کېږي خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو کوچنی اختر مو بختور زه سید چینوار یم د دې اونۍ اوومې ورځ هرکلی کوم نن خبرې کې چې امریکا بالاخره هغه تر غږ چټک الوتکه وازمویله چې دیارلس سوه مایل پر ساعت پرواز به وکولی شي نړۍ کې بیا د کوچني اختر د نمانځنو په زړه پورې مراسم هم راسره ګوري او د روان کال د لمر د لومړۍ خو د درنې تندر نیونې پیښې نه هم خبرې کوي تر هر څه لومړی بیا ورځو د اونۍ د سیاسي مسایلو مهمو ټکو ته د اختر پیغامونه که د جګړې ګواښونه ملا هبت الله وایي قربانۍ ته لا چمتو اوسئ جنرال دوستم وایي بل اختر به هیواد کې وي خو حکمتیار وایي د افغانستان فضا په څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړو خرڅه شوي ښکاري
ګوري چې دا کفار مو خطا نه کړي دا مفسدین مو خطا نه کړي ورته بیدار اوسئ چل درته کوي ناکامه کوي مو بې له ډرونو به مو ناکامه کړي اسلام به درته یوسي نظام به درته یوسي
آل جنبشیا یا مخالفین ضد طالب جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان از ملت مردمشان از فلسطینیا از همه نیروهای اماس یاد بگیره
این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن هر زعیم هر والی هر وزیر هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد
یو وخت در خود طالبان او سیاستوالو جلال منزنه در اکثر څنګ سپیدار مانی کندهار ایدگاه د حامد کرزی کور او د حکمتیار کور که په بیلابیلو امامتونو سیاسونو جلا جلا اختر لمانځلی د هیواد په زندانونو کې څوارلس سوه ښځینه بندیانې طالبان وایي هیڅوک یې نه دي شکنجه کړي بلکې څلور سوه شپږ بندیانې د اختر په مناسبت خوشې کړي دي
په تعداد د څوارلس سوه مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیانې دي د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیې بخش او مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی
او په پاکستان کې له دریو میاشتو راهیسې د زر تنه افغانانو نیونه ایران هم پر افغانانو صحي خدمات بند کړي او پاکستان هم ګواښ کړی دی چې د اپریل له پنځلسمې د افغانانو د شړلو نوې لړۍ پیلوي
سوالونه او سوچونه دي چې تر اوسه پورې داسې مرجه یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واورو یو غټه وسیله چې وه هغه ملګرو ملتونه و یونیسیار و خیریه ادارې وې هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي
بیا هم ستړي مشي تېره اونۍ د افغانستان له داخله د سیاسي چیرو د طالبانو بهر سیاسیونو زیاتره اختریز پیغامونه په سیاسي خبرداریو او ګواښونو خلاصه وو د طالبانو ځای ملای وته لا اخون په خپل پلویانو غکړي څنګه مو چې مخکې قرباني ورکړي بیا هم د دې په استعمال د امارات د ساتل لپاره قرباني او چمتو وسی هغه ټینګار کړی دی چې دښمن غافل نه دی او تر منځ تبلیغات او تفرقه اچي ملای وته نه دی ویلي چې څوک یې پر ضد لګیا دی خو زیاته کړي ده چې د دوی پر ضد جوړیدونکو توطیو ته پلویان متوجه نشي بیل ډرونه به دا ځل ناکام کړي
ګوري مل د خلکو زمون سره ډیر جنگونه وکړه او سخت جنگونه را سره وکړه او ډیر شهیدان کړو ډیر زخمیان کړو خپل د خپلو خلکو کدا شي وای چې موږ د سیاستګر وای موږ د بشریت ضد وای او موږ ظلم کولای نو دا خو موږ ته بېله ظلمه خبره جوړه وه چې دا موږ پر موږ ظلم کړی دی موږ به محکمه کولای موږ به یادامولی موږ به وژلی خو دا راته جوړه وکړه نه د دنیا په قانون کې وو نه د شریعت په قانون کې په هیڅ کې موږ ملامت نه وو ګورې موږ پر دغه خپل حق باندې چې دا زموږ حق وو تاسې یو عفو اعلان کړه چې موږ ستاسو څخه خپل حقوق نه غواړو ګورې افغانان یاست هر څه چې مو کړي دي زموږ د خاصه په معاف یاست د دې بعد به تاسو موږ پیغور لا هم نه کړو
خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د طالبانو له فشار سره سره لا هم د خپل ګوند تر بیرغ لاندې خلکو سره لیدنې کوي اختریز پیغام کې په ډاګه کړی چې په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمېدو لپاره تر لاسه شوی فرصت په ځای کېدو دی هغه ټینګار کړی چې افغانستان بشپړ آزاد او خپلواک شوی نه دی فضا د امریکا په اشغال کې ده او ځکه چې د ده په وینا د امریکا د ټروریزم ضد ځواک او اداره افغانستان کې فعال او ځواکمن حضور لري حکمتیار ادا کړی ده افغانان او نړیوال داسې ګمان کوي چې څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې د افغانستان د فضا پلورلو بیه ده او د امریکا له لوري طالبانو ته ورکول کیږي خو د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم د اختر په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې را روان اختر به د نن افغانستان کې یو په وینا چې دا د طالبانو وروستی اختر دی
باز هم جنبش هم رقم مثل که بس چیو پیس آل میشه فکر آلم تاسیس جنبش از کده هم خوبتر مردم ملت خواتا را باسیت میکنه اتر فکر را کنه کسی این چی داره اینجا سی هست یک آجا شما سیار من کنه سیگر ما این کار را خوب میفهمم
بل خو ان له اختر څو ورځې وړاندې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي یو بیان کې چې د شننګو لخوا خپل زعیم ته اشاره بلل شوې ویلي د حکومتونو مشران باید له خلکو پټ او ګوښه نه وي بلکې د ده په وینا هر چا چې له ولسه ځان پټ کړی له واکه غورځېدلی دی
والی هر وزیر هر قماندان که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید گناه است بین مردم در انزوا هستن و حکومتشان تا بیشتر وقت دوام نخواهد کرد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میشست و در هر جا همراهشان میشست حتی اگر یک یهودی یک نصرانی و یک مشرک هم میخواست که با جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کند در آن واحد همراهش دیده میدانست و همین دور خلفای راشدینی که و بعد از او تابعین و تبع تابعینی که گذشتن اینا همیشان در بین مردم خود خلق بودن در بین مردم خود میشتن از مردم خود میشنیدن که مردمشان چی مشکل داره
با اختریز پیغامون که در پخوانه ولسمشتران و حامد کرزی و محمد اشرف غنی پیغامون بیا تر دیر نرم و تقریبا مخاطبین ولسونو د کوچنی اختر په ورځ چې پخوا به ټولو سیاسي لوریو په یوه ځای ارګ کې لمونځ کوه د طالبانو له راتلو سره یو وار بیا د اختر لمانځه ته افغانستان کې میشت سیاسي لوري بیلوبیلو ځایونو کې سره راټول شوي وو د طالبانو تر واک لاندې ارګ ته د دوی د کابل میشتې کابینې غړي ورکړل شوي وو خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي کور ته کابل کې پاتې شوي سیاسون د کندهار عیدګاه جومات ته د دوی د کندهار د طالبانو مشران او زعیم خو د حزب اسلامي د مشر کور ته لمانځه لپاره د هغه د ګوند په لګام ورټول شوي وو دغه راز سپیدار ماڼۍ ته بیا یو شمېر نور طالب وزیران د دې لپاره ورټول شوي وو چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره لمونځ ادا کړي طالبانو په کندهار کې د خپل زعیم د لمانځه د امامت لپاره له عیدګاه نه سیمټي دیوالونه راتاو کړي وو او په کابل کې بیا د راپورونو له مخې د ملا امامانو سره خوا کې ساتونکي درېدلي وو خلکو ازادي رادیو ته دا هم ویلي دي چې د کابل جمعهتونو کې مدرسو ته د اړتیا وړ توکو اخیستو په موخه چندي امبولې شوه، خو څوک پوه نه شول چې د ټولو شویو پیسو ګنډې چیرته یوړل شوې. او د طالبانو د زندانونو د تنظیم اداري مسؤلان وایي دا مهال ورسره د ټول هیواد په کچه 1470 ښځینه بندیانې دي. دوی نه دي ویلي چې کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړي، خو ټینګار یې کړی دی چې د دوی په زندانو کې ټولې اسانتیاوې دغو ښځو بندیانو ته برابرې دي. بلکې د جمهوریت پر مهال چې د اخترییزو مناسبتونو په تړاو به لږ تر لږه له ټول هیواد 2000 واړه مجرمین خوشې کېدل. دلته طالبانو ویلي چې د خپل ځایونو د خاص شفقت له مخې د اختر په پار 1460 بندیان خوشې کړي دي. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون اداره وایي د دغو 1460 بندیانو له ډلې 338 بندیان نارینه، 40 مېرمنې او 23 تنه ماشومان.
چې افغانستان مظلوم ولس ته هم نشي په افغانستان په زندانونو کې به هیچ چاته اجازه هم ورنه کوم چې په زندانونو کې محبوسینو سره دیوناسو ذکر دی غسره چې څوک ذهني تکلیف ورکی روحي شکنجه ورکی.
که څامل څو قانون رئیس د بشري سازمانونو او څارونکو لخوا پر طالبانو د بندیانو د شکنجه او زبرودي تورونه دي، خو د دې ډلې د زندانونو د تنظیم ادارې او مرستیال حبیب الله بدر وایي هیڅوک به ثابت نه کړي چې دوی دې زندان کې څوک شکنجه کړی وي. خو دا مهال ورسره په مختلفو جرمونو کې 40 بهرنیان هم بندیان دي.
په تعداد د 1400 مجموعه په ټول افغانستان کې موږ سره په زندانونو کې دي خوندي بندیان دي. د دوی لپاره موږ په زندان کې د تعلیم تربیه بخښو، مکتب او مدرسې او د حرفوي زده کړې ترتیب ته برابر کړی.
او وروسته لاغې چې د طالبان لخوا افغانستان کې د فیسبوک د بندولو یا محدودولو د طرحې د چمتو کېدو بحث غبرګونونه وپارول، اوس د دوی د مخابرات وزارت وایي دا طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او نه هم په بشپړ ډول فیسبوک بندېږي. د طالبانو د مخابرات وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي د فیسبوک د محدودولو طرحه لا کابینې ته نه ده تللې او پرېکړه پرې نه ده شوې. نو ویلي که دغه طرحه عملي هم شي نو ټول فیسبوک به نه بندېږي، یوازې به یې په محتویاتو ځینې بندیزونه ولګول شي او هغه موضوعات به لرې کېږي چې د ده په وینا له ملي ګټو او افغان کلتور سره په مخالفت کې وي.
په خواله رسنیو کې ځینو خلکو ویل چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. البته د فیسبوک بندېدل به وروسته له طرحې د تاییدېدو څخه معلومیږي چې په افغانستان کې فیسبوک بندېږي. فعلا دپاره د طرحه چې ده چمتو ده او طرحه چمتو شوې ده تر څو کابینې ته وړاندې شي. کله چې کابینې ته وړاندې شو له هغې څخه وروسته باید د افغانستان کې د بندېدو یا د محدودېدو په تړاو باندې پرېکړه کېږي.
بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په غبرګون وایي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت ته غوښتي داسې اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت یو وار په فیسبوک اداره له دې امله د بیان د ازادۍ د مخنیوي تور لګولی و چې د طالبانو لخوا کاریدونکي د اداراتو اکاونټونه یې تړلي وو.
د ملي راډیو تلویزیون پښتو او دری فیسبوک او انسټاګرام پاڼې د فیسبوک د ادارې له لوري د نامعلومو دلایلو له امله تړل شوې دي. د فیسبوک ادارې دا کار د ټولو رسنیزو اصولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل دی. ملي راډیو تلویزیون یو ملي نهاد دی، د ملت غږ او د خلکو رسنۍ ده او یوازې هغه څه پکې خبرېږي چې ولس یې غوښتنه کوي. ملي راډیو تلویزیون د خلکو د رسنۍ په توګه چې تل یې د خلکو غږ ته پوشش ورکړی پر خپل موقف ټینګار کوي او له فیسبوک کمپنۍ څخه غواړي چې رسنیزو اصولو ته په پام سره د بیان ازادۍ تجمن پاتې شي او د ملي راډیو تلویزیون ټولنیزې پاڼې ژر تر ژره خلاصې کړي.
د مهال افغانستان کې ګڼ د افغانانو لپاره نشراتي ویبسایټونه، شبکې او له بهره د خبرونو چمتو کوونکي رسنۍ بندې دي. طالبان وایي یو شمېر رسنۍ د دوی د باور له مخې د اسلام په چوکاټ کې خبرونې او خبرونه نه وړاندې کوي. خو دننه په هیواد کې هم د رسنیو یو شمېر کارکوونکي او مشران چې د طالبانو اسلامي چوکاټ ته داخل شوي بیا هم وخت ناوخت نیول کېږي. او سره له دې چې طالبان نه مني او د همدې مسلې له امله د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربللې تیر کانفرنس کې هم ګډون یې ونه کړ، خو ملګرو ملتونو یو وار بیا ټینګار کړ چې افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان سټیفن دوچاریک ویلي په دې موضوع کارونه روان دي او کله لږ نوی پرمختګ هم پکې رامنځته شي له رسنیو سره به یې شریک. د طالبانو د حکومت ویان زه ګولام مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو او په دې هیواد کې د یو نامه پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. له طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 2021 پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیا او چین د ممتنی رایو پرته په دیالس موافق رایو تصویب شو، پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو وړاندیز شوی. اوس د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه وایي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه دا استازي ونه ټاکل شي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا یونیسیار د روان 2023 کال په دریو میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د شاوخوا زر افغان کډوالو د نیولو او په زندانونو کې د اچولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې د امنیتي ادارو لخوا په نیول شویو افغان کډوالو کې 8 شپږ څلوېښت قانوني اسناد نه لرونکي او د ای سی سي کارتونو لرونکي او 201 کسان نور د پی او آر کارتونو لرونکي دي. د دغې کمشنرۍ د وینا له مخې تېره مارچ میاشت کې د افغان کډوالو د نیولو کچه کې د فبروري د میاشتې په پرتله 121% یا څلور چنده زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو دې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو تر ټولو زیات شمېر تېر کال ثبت کړی دی. د کمشنرۍ ویلي په تېر 2023 کال کې په پاکستان کې 26,000 د قانوني اسنادو نه لرونکي افغان کډوال او له 3,300 څخه زیات د پی او آر کارت لرونکي افغانان کډوال نیول شوي.
چې تر اوسه پورې داسې مرجع یا داسې څوک نه دی پیدا شوی چې موږ د افغان کډوالو ږغ واوري. یو غټه وسیله چې هغه ملګرو ملتونه وه، یونیسیار وه او خیریه ادارې وې، هغه هم په دې کې پاتې راغلي دي. اوس افغان یونیسیار هم د حکومت پاکستان څخه غوښتنه کوي چې افغان کډوال ته وخت ورکړل سي او داسې عجله پریکړه ونیسي. افغان کډوال هم دا غږ کوي، نو زموږ د یونیسیار فرق ونیسو.
او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته د اپریل 15 پاکستان له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو او شړلو بله لړۍ پیلې. بلخوا د ایران حکومت په دغه هیواد کې د بی اسناد کډوالو په وړاندې د هوساینې د هر ډول خدمتونو په ترسره کولو بندیز لګولی. یو شمیر ایرانی رسنیو د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د ادارې د سرپرست احسان حیدری له قوله ویلي هغه بې اسناد کډوال چې په دغه هیواد کې د کډوالۍ لازم اسناد نه لري د حسیني خدماتو ته بل لاسرسی هم ورنکړل شي. د ایراني چارواکي په هیواد کې د افغان کډوالو د نوم له یادولو پرته زیاته کړې چې دا کډوال باید له ایران ووځي او خپل هیوادونو ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې اکثره کډوال افغانان دي او له دې وړاندې هم یو شمېر ایراني چارواکو د دوی پر وړاندې د ورته اقداماتو خبره کړې ده. احسان حیدری دغه شان خبرداری ورکړې چې که د کارونو مالکان بې اسناد کډوال په دغه هیواد کې کار وکړي نو له دوی سره به قانوني چلند وشي. په ایران کې مېشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي ستونزې ډېرې دي چې د دوی ژوند یې له سختیو سره مخ کړی دی. او سم ټولنیز شبکې د افغانستان جنوبي او کوزي پښتونخوا غانو خلکو د خپل اختریز منځونو د منځ د مراسمو ګڼ اړخونه خبره کړې دي، خو تر ټولو پام جلبونکي د چمن د پرلط د خلکو د منځ مراسمو چې اختر د پرلط په میدان کې ولمنځ د چمن پرلط چې شپږ میاشتې وشوې له پاکستان غواړي چې د سپین بولدک په لاره د کرخې دواړه غاړې پښتنو ته له پاسپورټ پرته د کاروبارونو او پنډونو چلولو لپاره اجازه ورکړي. د دې پرلط معترضان ټول هغه مزدوران دي چې په چمن لارې ګنډې او رېړې چلولې او شمېر یې د دوی په وینا 26,000 ناوړي، خو د پاکستان حکومت ترې روزګار له ګوتو تروړلی دی. او په ټولنیزو رسنیو د اسلامي نړۍ ګڼو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ د کوچني اختر د لمانځنې خبر ورکړ. ان پاکستان هم چې نور کلونه به یې له نړۍ جلا اختر کوو دا ځلې په چهارشنبه اختر و. په حرمینو شریفینو کې شاوخوا 2,000,000 وګړو د اختر لمونځونه وکړل. مسجد اقصا ته بیا سره لیدې چې خلک جګړې ځپلي او 6,000 کسان لمانځه ته ورټول. انډونیزیا سودان کې بیا د لمانځه تر ټولو ستر سفرونه وتړل شول. او افغانستان کې هم کندهار، هرات، هلمند او خوست هغه ولایتونه وو چې د لمانځه بیساري مراسم پکې وشول. ازادي راډیو په دغه ویډیو کې درته د ګڼو اسلامي هیوادونو د اختر د لمانځه مراسم رانغاړل. دا وار ډېرې هیوادونو کې د اختر لومړۍ ورځ په امنیت کې تېره شوه.
Oh,
د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مخابراتي ټکنالوژي نړیوال سازمان وايي په ټول نړۍ کې د تلف شویو او ضایع شویو برقي وسایلو کچه له 2010 کال راهیسې تر 2022 کال پورې 2.5% یا 15% لوړه شوې ده. وایي د 2022 کال تر اخیره پورې د برقي وسایلو د ضایع کېدو کارنی کچه 2.8 میلیونه ټنه وه، خو دوی اندېښنه ښودلی چې تر 2030 کال پورې به دا کچه 2.5% نوره هم لوړه او 2.8 میلیونه ټنه د کال په حساب لوړه شي. که د نړۍ ټول زاړه شوي برقي وسایل راټول شي، د پاریس د ایفل برج له وزن نه به 6000 چنده ډیر وزن ولري، خو که همدا ځای شوي وسایل په 40 ټنیزو لاریو کې بار کړی شي، 1.5 میلیون لاری به پرې ډکې شي. د ITU نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې د غورځولو وړ او زړو برقي سامان آلاتو لکه کمپیوټر، لپټاپ، موبایل او نور انټرنیټي وسایلو له پلوه 2.5 میلیونه ټنه زیاتوالی راځي. د راپور له مخې دا مهال نړۍ کې یوازې 25% برقي سامان آلات بیرته رغول کیږي یا ریفربش کیږي. د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې زړو شویو برقي سامان آلاتو کې کارول شوي عناصر 1.9 میلیارد ډالر ارزښت لري. او سږ کال له اختر یو ورځ باندې له افغانستان او پاکستان پرته د نړۍ ګڼو هیوادونو کې د لمر د درنې تندر نیونې او د کال د لومړني کسوف پېښه راښکاره شوه. د کسوف دا ننداره چې ګڼو سیمو کې رڼا ورځ په توره شپه بدله کړه، مکسیکو نه پیل او بیا د امریکا ټیکساس، اوکلاهاما، ارکنساس، شمالي امریکا، کاناډا او لویدیځې اروپا پورې وکتل شوه. سویلي امریکا کې بیا لمر په بشپړ ډول تندر نیولی و چې داسې هلته په تیرو 106 کلونو کې نه و تکرار شوي، خو د ناسا په وینا بله داسې پیښه به سویلي امریکا کې په 2099 کال کې کیږي. او امریکا تیره اونۍ له غږ څو چنده چټکه هغه جیټ الوتکه وازمویله چې له 2014 کال راهیسې کار پرې روان کړی و. امریکایي کمپنۍ بوم سوپر سونیک ویلي د جوړې کړې XB-1 الوتکې لومړۍ تجربه کامیابه وه او د کالیفورنیا په اسمان کې وزرې وغوړولې، خو کمپنۍ یادونه کړې چې راتلونکو څو میاشتو پورې به د دې الوتکې په لا غوره نتیجه باندې کار وکړي. دې الوتکې په لومړني پرواز کې د عادي الوتکو په څیر 2000 فوټه لوړ، د 2.3 مایله پر ساعت چټکتیا سره الوت وکړ، خو راتلونکو وو میاشتو پورې به شاوخوا 15 نور زرونه تر 1.5 کیلومتره پر ساعت رفتار سره پروازونه وکړي چې د چټکې الوتنې ټول ریکارډونه به مات کړي. دا الوتکه به د شوروي اتحاد له سوپر سونیک ټوپولوتو 144 ماډل او د برېټانیا له کانکرډ الوتکې هم تیزه وي. XB-1 الوتکه له کاربن فایبر نه جوړه ده، تر ټولو اوږده کوزه او د الوت د کنټرول لپاره دوه حساسې کمرې لري، خو 100% هایډروجنی یا د چاپیریال ساتنې لپاره خوندي الوتکه ده. جوړونکي کمپنۍ وایي تر اوسه د داسې نور الوتکو د تولید لپاره 130 فرمایشونه ترلاسه کړي دي. او د نن اومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو، اونۍ یو وخت مو بختور، خو له بلې زاویې د اونۍ د ځانګړو مسایلو د شرنې لپاره د دا زده رادیو لڅکو او پاڼو سه چنواري سره مو مغرس مهیروي.